السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونې نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر افغانانو ته د پاسپورټونو د ویش خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد ویلي دغه پروسه په تهران کې د دوی د سفارت لخوا پیل شوې او په خبره یې نورو سیاسي استازولیو کې هم دا کار کېدونکی دی.
په لومړۍ مرحله کې د پاسپورټونو د ویش پروسه د نوي زیږیدلي ماشومانو لپاره پیل شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت ایران کې افغان مهاجرانو ته ډاډ ورکوي او هڅه کوي چې ډېر ژر د نور افغانانو لپاره هم د پاسپورټونو د ویش پروسه په عادي ډول پیل کړي.
وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر ټکنی او پیچلی شوی او په تور بازار کې د یو پاسپورټ بیه زرګونه ډالرو ته وخته. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاسپورت ویش په عادي ډول پیل کړی او په خبره یې هر ورځ زرګونه ټوکه پاسپورټونه ویشي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. په دربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بیلابیلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پېښه بېخبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا یو نیم زر له زده کړو محروم نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یو راپور کې چې پرونی خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او سیف د چلدرن موسسو سره په ګډه مختبیایي. د موسسې ویلي چې د غونجونو هیڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډیرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولای شي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړه ځپلي یمن څخه تښتېدلي وو وژلې دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې دا کړی چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوې دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالې په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 250,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسییشن پریس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط ویلي چې د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالې د نړیوال سازمان د 2022 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 250,000 ایتوپیایي کډوالو له ډلې ښایي شاوخوا 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ او ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په هامبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره 3 ورځنۍ لوبې وکړي. او ذبیح الله شاهزاد د تکواندو د نړیوال فیسټیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. ذبیح الله شاهزاد په دې لوبه کې له 1500 کانکریټي تختو 2 هغه ماتې کړې. د هغه سیال چې د جنوبي کوریا و تر شاهزاد کمې تختې ماتې کړې او په دې ترتیب لومړی مقام ذبیح الله شاهزاد ترلاسه کړ. د دې ډول سیالیو شاوخوا 40 کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو میډال ګټلی و. تکواندو په مبارزې سربیره د فورم نمایشي حرکاتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په بڼه هم سیالي ترسره کوي.
نیما نړۍ اکثر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنونو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اینالی سه دختره خود خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم
دیوی کند میرمنی غاک موابریده چی ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده پا افغانستان که دوگ دو جگلو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی دا میرمنی وای چی دوی لحیث لوری هم مالی ملاتر نلری پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پا دی ورستوی که خپلی دندی للاس ورکری وای ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبو او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی خوز چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی بسیره یوال امداسی کندو میرمنو سخده هغه وای
سه دختره خود خود دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم
دری وڑی وڑی لونی میوار کری واده میکری دوستون زلواجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می یوه کوچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی و رسره ده زمن می لمستری سر شاگردان کری سهر زی مخام رزی دونی دو سو روپی هغو تور کوی
هفته دو ساعت رو پا برزو آمیده
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی خصوصا یو زموږ خپلوان ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم میړه یې په پخواني نظام کې وه په مغو نظام کې شهید شول بیا یې د میړه یې پلار هم یو ورور وه بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي دا خپله ځوانه جانه ده بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله نورې مرستې به یې هم ورڅخه کړلې نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی دا بیچاره حتی ګدایی ته احتیاج شوی دی چې ګدایی وکړ مخکې به په کابل کې کور واسي دي دو ځوانه کډه تللې د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې دی ښار دی هغه یې نه شوی کړلی نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللې د اولادونه یې در بدر ژوند ډېر سخت دی یو خپل همسایه د هغه مې سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي هغه بیچارهګان خپله یول مړی الاله روزي نه شي پیدا کولی کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کونډو یتیمانو ته رسي او بېوزله خلکو ته رسي هغه ټول دی په خپلو مبینو کې تقسیموي دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي یې ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي ته په هغو کې په سلو فیصدو کې په هغو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي په یوه کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لیارې نه خپل هغه پیدا کوی شي خپله هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات ټولوي خواست کو دی بیا وایي چې موږ کومک کوو موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته د هغو خلکو سره هېڅ شی نشته دي زه په خپله دو صحنه شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په هغو باندې ورکوي هغه هم د خپلو اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي د افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی خصوصا د کونډو د یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي په کابل کې یوه میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته منګه د چمدید څنګه مکتب د خصوصي مکتب د مور را پکې استاد ده نو وای کوند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري را کې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به در کوم یا را چې هر څومره کم پیسې را کې 200 را کې 300 را کې 400 را کې زل صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم ختمه ته مقصد پیسې را کې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خرابونه دی یوا د سینه د بازار هاو د ام د سکندي ام د سي به وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سي وای مونږه شپې به ډوډۍ یو ورځي د ګرمې ډوډۍ نه لرو چې خور خوراک ته چي نه لرو حتی په شپو په ورځ د وځو گیمه د ما شومان وی ګډې د بیا وای لار سني مشکد کورو دروازې وټکه او کچا چهرا کړم رحم یو کوي چې روډې راکړه مقصد پیاز هر شي چې ورسره خرو او کچارونه کړه رحم یو نه که بس مې سوري وږي پاتې ډېر کندي دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیسته واګما صادق وایي چې کونډي خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونه ترلاسه ورته کړی چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د غوي نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه غوي تراوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې خزي دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکي دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډ، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدسینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولیت سید خځو پر مخ باندې تړل سوی دی او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. منځنی هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوی دی چې مونږ یې وینو یا هم سترینا غاهله رما په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. ل یو خوا خزینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي ولې له بل لوري نه هغه خزینه دوی به سرپرست دي کونی دي هم د کورونو مسولیت ورتر غاړي د پکور کې مایوبین دي یا هم مالولین دي. نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چوي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړي ده خو ولې بیا هم دوی هلمندیا دي تلري چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کوي خیاطي کوي چې اجازه ورکړل سي او خځو کولای سي چې د اقتصاد په برخه کې لخپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په صغر د سره وایي چې کندو خځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حکم نظام دنده ده. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې کارکونکو او د پوهنتون استاد نور الله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی دا کاغه د نارینه د خزینه د کمشر د کشر د کا رعی د کرایات د ټول ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. لدې جملې څخه یو د کندو او د بیوازل خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې کاغه هر نظامی چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشرکې په غو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي یتیمان ته توجه کوي بیوزله خلکو ته توجه کوي. دای دوی دنده جوړی یم دا رقم د ملت دی وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو ک منطقي کې نه لري می تخ پر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي د کور بل سرپرست نه لري د کور غړي له لاس ور کړی دي سرپرستان له لاس ور کړی خاوند له لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دی او کورنۍ ورته په غاړه ده غوتا مرسته کول له غو سره کومک کول له غو سره دی غو لاسنیوي کول دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونيسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ لاسنیوي کوئ تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوئ بلکې په نیکی کې لاس ورکوئ خو کارو کې همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کندې په دې شرایط ته کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقي او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري نو دلته د ټولو دند جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی ته محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي چې د کندو خځو او یتیمانو ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کداسه ونسی نو دوی به مجبورې ګناه ته بل مخ کوي او د ګناه لاره نه به دوی خپل ژوند تضمین کوي. نو دې لپاره چې لدینه مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه د مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. دغه وجه نه د یتیمانو او د کندو باره کې اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر رسول الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوا کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاسنیوي کی ته د یتیمانو د بیوزله خلکو لاسنیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایل کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاسنیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنۍ چې سرپرستان نه لري دی غو لاسنیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هررخیزه وظیفه ده او الله به دې پختنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوي وکي د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غودي بی وزله دي بی سرپرست دي د غو لاسنیوي دي وسی او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤل سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کندو او بے سرپرسته بے وزله خزو لپاره د فنی حرفوي زده کړو د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رایه کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. رازو دي چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترینه شرایط دی اعتصاب تېروي. هغه ډېر مشکل چې ډېر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړې دي، یا هېڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځ ته راوړي. منفي د دوه چې دا به په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځ ته راوړي، چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې که په مجموع کې پې فکر پرې وکړو، د هر لحاظه د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسي، د خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپل وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دو هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات که د کور نارینه د باینتي او په کور کې مېرمنې پاتې کیږي، هغه ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو. تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپل ایدو شنه ډیره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمينه برابره کړې ده، او له دې وروسته هم هلې ځلې کوي چې دوی ته د کار زمينه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي؟ کاسې بریدی
کوم کار، یعنی فابریکې ورته فعال کړی دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاوه او مارکیټونه یا دکانونه لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایت د دې حداقل د منلو وړ هوایت دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوسم د شکایتونو اورو او مېرمنې سختې ستونزو کې دي. خیاط ده یو څه آماده کیوی وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته خو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی، پیوه نمایشگاه خو نه کې چې ونه نمایشگاه دایری په خو کې میرمن خپل تو کې فروشتری استلی وی یا نمایشتری استلی وی دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو لکه موږ وی چې ولا دا غدینن د ایتدا زمینه مساعده ده که دی داس شیخی هغه وخت به دغه شی ثبوت و هغه وخت به دا شی چې که څوک ډاکټرانه وي ډاکټرانه به خپل وظیفه ته تللی، که معلمینه وي معلمینه به تللی، که مامورینه وي مامورینه به تللی، که کارګری وي کارګری به تللی، که دی خپل وظیفو ته تللی بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وی چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نه شو ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړي، اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندې پاتې شي.
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تیر دوره د طالبانو کې لرله، تو دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله، ناستې وې خیاطې کړې، ناستې وې د خلکو مړې پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. د روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی وربرابر شي، مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري و لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاته، بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا، دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا. زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنه ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څه پې جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګان هېڅ لاره نلری ټول لاره په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامته اوسئ. په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. لبلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 4800. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت ناوخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر پسترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځای قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي، او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ، د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي، رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړي و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېرې ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړي و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجالس درلودې، نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودې د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تابنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تابن زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرې ژم. تابن زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار کړی، او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنول سي، تابن د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې، خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډیپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان نجونې په ډیپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ، او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړي چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
تابن مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډیر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډیر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډیر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډیر سوي، او دا ټول شیان له بې سوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډیری په افغانستان کې افغاني ښځې، ډیری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډیریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډیر سي ځکه ډيري هغه شزي چې کور کې هیڅ ناري نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره تابع یو ورځ دی ته مجبور کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډيري د ماشومان او هغه ګردي او ځین نور د بدن غړي دوی خرڅي او وضعیت دغه ساتي تر رسیدلې نو لدی څه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلې نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه اوسي
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجنو په ملاتړ ژغ پورته کوي فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو تاسو د ژغ اوري یا اگر په خو په تیر یا داسې کسان ستا چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو ژغته
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده خبري او تری درلوده اما د افغان شوزو هغه سری کرشي هغه ورته مهمه نه وي اوس فعلاً چې موږ د بهر د هیواد د نن په افغانستان کې افغان شوزو خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق واړي یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو تبا نړیوال د خپل ګټ پر اساس باندې هغه خپل لغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شایان مهمه کوم موضوع چې دوی ته ګټه دي د رسولې سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصمیم نیسي اما موږ چوپ نه پاتېږو موږ د هیواد څخه بهر هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن اند په ټول نړۍ کې یو هیواد ستاسو چې انجنیری هته مکاتب ته نسیتلای ځین قوانین ست نړیوال قوانین ست چې د بشر د حقوق لپاره جوړ شوی او هغه د همدغه نړیوال لخوا جوړ شوی نو کچیر په هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جلی مدافعین دي
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د څه وک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې له پام غورځولې
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې کوم خبري او اتری او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پرې زموږ ټولو خلکو ته روشانه نه دی او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعات باندې بحثونه درلوده د تاسو مجلسونه په کوم موضوعات باندې سرخیده یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو په کوم مسایل باندې مثلا دوی بحث کوي دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی خاصتا د افغان شوزو سره دی نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو کاغه نړیوال هیوادونه وو کاغه د ملل متحد استازي وي دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی د هغه په حق لې یا هم بحث نه کړی یا کوم که بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته ټول هغه نهادو ته هم درنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید وست افغان شوزو لپاره دوی ودریږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لار پیدا کړي
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوست شیدي له افغانستانه ووتل اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې شل کاله دغه ځوانان زحمت یې ویستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامې دی. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چې هلته، تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استسی وی دي، نو هغوی په دې کوشش کې دي چې له وطنه ووزي، ځکه وظیفه نه یې، کار نه یې، ناامیدي یې، نو د کور نفقه سکور ته برابروي. نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستانه ووزي. نو دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بیرته صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي، ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، د لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتی نسی، ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی، د لپاره باید حل لار پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دي، یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و. نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نو ویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر شګنم کچیر اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره. نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په حق له وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښې دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان، په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې، خبرې اترې، چې څوک ورسره وژغېږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، دا غوی د لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان او شوز لپاره د افغان جنو لپاره اوس فعلا لومړی ته هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړی توپ دی، ځکه افغان جنې څو میلیون جنې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و. زیاتره استادان د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت او په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی و یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کوري یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لری پروتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې او هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړي وو او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي، فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا دیرش ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولی چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کومامه په هوایي پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ماده مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې په هوایي پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه اما په هوایي پروګرامونو او په جمهوریت کې چې لري پرتو سیمو ته به ښځې تله، او ښځو ته به یې اما په هوایي پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم اما په هوایي وو د ښځو لپاره پاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حق له خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې ښځې د خپل حقوق په حق له پوسی، یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا، ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نول سوي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه يم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزه دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتما ورځ شته، هر تیاره پسې رڼا شته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو ان ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا دا کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د شوزو د حقونو مبارزه وژمه توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زمجملتي وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه تاسو ته.
بيتي